د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې صد خبرونې کوربه مو زحمت شي بریم هرکلی مو کوم. په روانه خبرونه کې مو د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې د استازیو له ګډې پرېکړې خبرو چې د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې یې کړې ده. په خبری برخه کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو. بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ماشومانو پر خوار ځواکي یا سوی تغذی متخصص ډاکټر شخیدلی خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. ناجیه ساپی اوروي.
لومړی هم د سو مهم خبرونو سرچې کې اورئ. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې نن سهار د من یوې چاودنې څلورو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. په بغلان ولایت کې یوه 12 کلنه نجلۍ د تښتونکو له منګلو ژغورل شوې او لږ تر لږه 1 تنه د اسپانیا په جنوب کې سیلونو وژلي او په سلګونه تنه یاد کړي چې خپل کورونه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د اداري چارواکو پر راتلونکو 5 کلونو کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو طرحه تصویب کړه. د دغو څلورو هیوادونو چارواکو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زره رحمت مقبل وویل افغانان په یوازې سر د دغو موادو په وړاندې مبارزه نشي کولای. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې 2 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ادرسکن د امنیت قومندان شیراق الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې پیخه د سړک د غاړې ماین له امله رمسته شوې ده. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې یو امریکایي عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې د بیخې د دقیق ځای په اړه سند ویل شوی. د بغلان امنیتي چارواکو د اختطاف کوونکو له منګلو څخه یو 12 کلنه نجلۍ چې جنسي تیری پرې هم شوی خلاصه کړې ده. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمونوال سید زمان الدین حسیني خبرې لنو ته وویل چې دغه نجلۍ څو ورځې وړاندې د شپې له خوا د دې ولایت په خنجان ولسوالۍ کې اختطاف شوې وه. هغه زیاته کړه چې اختطاف کوونکو د نجلۍ تر زوی هم وژلې او د پدې پیښه کې د لاس لرلو په تورې 2 کسان نیولې دي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې پرون وویل سختو موسمي بارانونو او سیلابونو روانه میاشت په دغه هیواد کې 301 کسان مړ کړي او 1.5 میلیونه نور کسانو خپل کورونه، کرنیز ځمکې او څاروي له لاسه ورکړي دي. دغه اداره وایي سن ایالت هغه سیمه ده چې دغو سیلابونو سخت ځپلي چې تیر او وړم کال هم سیلابونو سخت زیانونه اړولي وو. د ادارې له قوله ویل شوي چې سیلابونو پنجاب او بلوچستان ایالتونو ته هم پراخ زیان اړولی. دغه سیلابونه د روانې میاشتې په پیل کې وبهیدل چې د پاکستان په شمال لویدیځ او کشمیر کې نږدې 80 کسان یې مړه کړل. امریکا د ایران تبعید شوې ډله مجاهدین خلق ته بهرنیو تروریستي ډلو له لسته وویستله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن لخوا دغه پریکړه سر له جمعې عملي شوه. ویل شوي چې دا پریکړه ځکه شوې چې مجاهدین خلق ډلې له تاوتریخوالي لاس اخیسته او تر یوې لسیزې زیاته مودې تایید شوي تروریستي عمل نه دي ترسره کړي. د مجاهدین خلق ګوند مشرې مریم رجوي چې په پاریس کې مهاجره ده د امریکا پریکړه وستایله.
دا یو سمه پریکړه ده. زه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ستاینه کوم چې دا ګام یې واخیست. دا ګام د مقاومت په ګټه دی، د ایران د خلکو په ګټه دی او د ملایانو د رژیم پر ضد دی. د ایران مجاهدین خلق ډله له 1990 میلادي کال رئیس د امریکا په تور لیست کې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پر هغو هیوادونو انتقاد وکړ چې د سوری له پوزیسیون ډلو سره د مرستو له لارې د بشار الاسد رژیم نسکوروي. لاروف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې دې مسلې ته اشاره وکړه. هغه کسان چې د جنوا د اعلامیې پر ضد کار کوي ستر مسؤلیت ورغاړه کیږي. هغوی پر هغه وربند ټینګار کوي چې یوازې باید د سوری حکومت عملي کړي. په عین حال کې اپوزیسیون هڅوي چې له دښمنۍ ډک بریدونه ډېر کړي، خو د دې کار له ترسره کولو سره هغوی سوریه داسې ګډوډۍ ته بیایي چې خلک یې یو بل وژني. لاوروف زیاده کړه چې د سوریې شخړې باید د یو هر اړخیز اوربند لارې هواري شي، نیول شوي کسان خوشي او بشري مرستې ورسره وشي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا له دې سره کېدی چې د سوریانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر گیدو ویسترویلی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په برخه کې د یوې حل لارې پیدا کولو لپاره وخت له لاسه ودی. د وویل ایران په دې کې ناکامه شوی چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته داسې اسناد برابر کړي چې وښي اټومي پروګرام یوازې د غیر نظامي انرژي د تولید لپاره دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه، موږ پر ایران غږ کوو چې د وخت لپاره دی لوبه نه کوي، واقعا وضعیت ډیر جدي او وخت کم دی. همدارنګه اسرائیل او ایران ویلي دوی به ایران پرې نږدي چې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ته پراختیا ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یوې اعلامیه کې وویل روانه میاشت په سوریه کې بشري وضعیت په پرله پسې ډول د خرابۍ خوا ته تللی. د سوریې لپاره د دې کمیټې مشرې ماریان ګاسار وویل زیاتې اساسي پروژې ویجاړې شوې، خلکو ته یې دا چاره ګرانه کړې چې د ژغورنې لپاره د خپلې اړتیا وړ شیان پیدا کړي، په ځانګړي ډول روغتیایي څارنه او طبي وسایل. د سوریې له ګڼ میشتي ښار حلب څخه د درنو جګړو راپورونه ورکړ شوي. د هلته یقي وسلوالو د دولتي ځواکونو د سلو لپاره تازه عملیات اپیل کړی دی. لکه لږ وطن پرون سهار د اسپانیا په جنوب کې سیلونه ووژل او په سلګونه تنه یې اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. رپورټونه وایي چې د باران اوبو لارې بندې کړې او کورونو ته یې هم زیان رسولی. داسې ښکاري چې درانه بارانونه به سبا او بل سبا هم د اسپانیا پر جنوب وورېږي. او د چک جمهوریت ولسمشر واسلاو کلاس پرون وروسته تر هغه طبي معاینات وکړل چې د وی غونډې پر مهال یو کس ورنږدې شو او په پلاستیکي توفنګچه پر د پلاستیکي مرمۍ سو ټزې وکړې. کلاس ختیس خار کرستاو تتللې و چې دیو پلا د پرانیستې پر مراسمو کې برخه واخلي. په دې وخت کې یو شپږ ویش کلن ځوان ورنږدې شو او سو پلاستیکي مرمۍ ټزې وربندې وکړې. په داسې حال کې چې د چک یو وی کلن ولسمشر ته کوم زیان نه دی رسیدلی، بریدکوونکی په توقیف کې اچول شوی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اوري. د خبرونه په دوام د نشې موادو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې د پریکړې له جزئیاتو تاسو خبرو. په خبرونه کې به د انتخاباتو په برخه کې د ولسي جرګې له پریکړې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مخالفت هم تاسو خبر کړو.
د شکایتو کمیسیون څخه یو دایمي کمیسیون جوړ شوی دا یو منشي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره په پام کې نیول شوی.
د افغانستان میاشتې ویاند وایي
چې میاشتې ټولنې مهور کړی ده چې راتلونکي کال کې به د ګروستي سره کسان لپاره به دوی ځینې مراکز جوړوي.
د سری مشتل دی پروګرام سره د مشانو جرګې ځینو غړیو مخالفت کړی. روغتیا د ژوندشتمنی پروګرام هم خبرو چې متخصص ډاکټر پکې د ماشومانو د سوی تغذیه خورځوکی لټونه بیان کړي.
په لوړی ساعت کې تر مور شیدی او تر دوه کال پورې مور شیدی نه دی ورکړی شوی. دا ماشوم قد ټیج دی.
د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشانو په راتلونکو 500 کلونو کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو طرحه تصویب کړه. د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې افغان وزیر وویل د نشه یي موادو مالی ګټه مافیا ته رسیدلې او د دې پدیدې په وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو په وس نه ده پوره. سالم محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان رهبرانو په ګډه موافقه وکړه چې څلور وړه هیوادونه به د نشي موادو په وړاندې په مبارزه کې خپل هڅې شریکوي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له افغانستان د نشي موادو د قاچاق او په خپل هیوادونو کې د دغو موادو د کارونې او خرڅلاو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویل په څلور وړه هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاق د کمولو لپاره د 500 ملیون ډالرو په اندازه مالی مرستې ته اړتیا ده. بلخوا د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرا رحمت مقبل ویل هغه نشه یي مواد چې په افغانستان کې تولیدېږي په سلو کې ونوي له افغانستانه د باندې په ځنګړي ډول د سیمې په هیوادونو کې کارول کیږي. دوی ویل د دغو موادو په وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو په وس نه ده پوره.
دلیلی که امروز ما ایجاماده و پیام
دا چې دلته راغلی یو پیغام مو داده چې د تریاکو او مخدره مواد پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو لخوا ناشونې ده. د مخدره مواد مافیا قاچاقونکي او ځینې نور استخباراتي سیستمونه د دې درکه د لاسته راغلو پیسو خاوندان دي. هیوادونه مسؤلیت لري د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره په ملي او نړیواله کچه کار وکړي. مقبل زیاته کړه په سیمه کې د مخدره موادو د قضا د دې سبب سوی چې د دغو موادو عرضه هم زیاته سي. افغانستان د نړۍ په کچه زیات نشئی مواد تولیدوي. روسی چرواکي وخت نه وخت اندیښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د تولید سوی مخدره موادو زیاته برخه یې د هیواد له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته قاچاقېږي. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د تریاکو تولید تر ټولو لوړې درجې ته ورسېدل. دغه اداره وایي له 2010 څخه تر 2011 میلادي کاله پورې د تریاکو تولید 16% زیات سوی و.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون چې د ولسي جرګې لخوا څو ورځې وړاندې تصویب شوی یو لړ ستونزې لري. د دې کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون په تشکیلاتو کې درې مسایل شته چې دوی ورسره موافق نه دي او د دوی په خبره کې همداسې عملي شي نو ډېرې ستونزې به پیدا کړي. خو د ولسي جرګې د عدلي او قضایي چارو کمیسیون وایي چې دا قانون له ډېرو بحثونو او سلا مشورو وروسته تصویب شوی او له هر پلوه بشپړ او د افغانستان په ګټه دی. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق راپورټ کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دایمي کېدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په چوکاټ کې د منشي زیاتېدل او د دې کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره د استخدام کمیټه هغه څه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته د ستونزې په توګه ګوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که څه هم د ولسي جرګې لخوا د دې کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون تصویبېدل یو مهم کار دی خو د دوی په خبره یو لړ نیمګړتیاوې پکې شته چې د دې کمیسیون د کارونو پر وړاندې به خنډونه جوړ کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دا قانون همداسې عملي شي نو دوی ته به یو ډول ستونزې پیدا کړي.
د شکایتو کمیشن څخه یو دایمي کمیشن جوړ شوی ده. یو منشي د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره په پام کې نیول شوی ده چې هلته ډېری کارونه ټول درن شا کوي. کومه کمیټه چې د استخدام په پام کې نیول شوې ده په دې کې د خپل کمیشن د اهمیت او ارزښت او لوی ماموریت چې دغه دغه حد لري دغه لوی پولي چارواکي په ټولنه کې هغه اهمیت څخه چې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون طرحه څو ورځې وړاندې په 15 فصلونو او 16 مادو کې له یو لړ مهمو تعدیلاتو سره د ولسي جرګې لخوا تصویب او مشرانو جرګې ته واستول شوه. په دې قانون کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 9 تنه غړي په پام کې نیول شوي چې له همدې غړو څخه یو تن د منشي په توګه هم ټاکل کیږي. دغه راز د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې 15 دایمي او 2 موقت بهرني غړي لري هم د دې قانون پر اساس په دایمي توګه کار کوي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي چارو د کمیسیون منشي حاجی محمد عبدو ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زکه دایمي په پام کې نیول شوی چې په افغانستان کې بیلابیل انتخابات شته چې باید شکایتونه پکې وسیړل شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې د 15 غړو په لرلو سره دایمي شوی د دې لپاره چې د افغانستان په اساسي قانون کې نږدې و ډول انتخاباتيات شوي دي، یعنی د جمهوری ریاست، د ولسی جرګې، د ولایتي شورا، د ولسوالیو د شورا او داسې نور انتخابات. که چیرې سم زیر شو موږ په افغانستان کې هر کال یو انتخابات لرو. له دې سره هیڅوک نشي کولی چې خپل زور اعمال کړي او د کمیسیون غړي هم په مسولیت سره کار کوي. کوم کسان چې د دوه یا دریو میاشتو لپاره په دې کمیسیون کې موقت غړیتوب ولري هغه په مسولیت سره کار نه کوي او خپله تنخوا اخلي.
ښاغلی عبدو وویل منشي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارونو د ښه تنظیم لپاره په پام کې نیول شوی او د دې کمیسیون د رهبری غړو د استخدام کمیټه چې د ملي شورا د دواړو جرګو مشران او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس غړي دي هم یوازې ولسمشر ته د دې کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره وړاندیز کوي. تر دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو په وخت کې موقتاً جوړېده، خو دا ځل د انتخاباتي شکایتونو مرکزي کمیسیون دایمي دی او سیمه ایزې ادارې به یې موقتي جوړیږي. په افغانستان کې تر دې دمخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د ولسمشر کرزي د فرمان پر اساس ټاکل کېدل، چې له همدې عمله سیاسي ګوندونو او ځینو مدني ټولنو د تقلب او درغلیو د ترسره کېدو انتقادونه هم درلودل.
د افغانستان میاشتې ټولنه غواړي په کابل او ځینو ولایتونو کې سپین ژیرو او سپین سرو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي، خو د افغانستان مشرانو جرګې د سرې میاشتې له دې کار سره مخالفت ښوولی او وایي دا د لویدیځو هیوادو تقلید دی. زاړه څه وایي؟ له کابله د دغو دریو خواوو څرګندونې جمیلې ظریف په رپورټ کې راخیستې.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه پلان لري چې د ځینو نورو په خاصه توګه لویدیځو هیوادونو په څیر په کابل کې د هغو زړو میندو او پلرونو لپاره د اوسېدو ځای یا شلتر جوړ کړي چې اولادونه یې نه غواړي له هغوی سره ژوند وکړي. د سرې میاشتې ټولنې ویاند ولید اکبر سروري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې کورونو په جوړولو سره به ټول هغه کسان چې عمر یې لویږي د اوسېدو لپاره ځای پیدا کړي چې کورنۍ یې نه غواړي هغوی له ځان سره وساتي. د ولید اکبر سروري په وینا د ډېر عمر لرونکو کسانو لپاره د اوسېدو دغه کورونه دا مهال یوازې په کابل کې جوړیږي، او د هغه په وینا دوی غواړي په راتلونکو کې اتو نورو ولایتونو کې هم دغه کورونه جوړ کړي. هغه وایي چې د دې کورونو په جوړولو کې کومې ځانګړې ادارې مرسته نه ده ورسره کړې او ټول لګښت یې په خپله د افغاني سرې میاشتې ټولنه ورکوي. خو بلخوا بیا د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د دې ډول کورونو جوړول د پردیو له فرهنګ نه تقلید دی. په یو شمېر بهرنیو په خاصه توګه لویدیځو هیوادونو کې د ډېر عمر لرونکو کسانو لپاره شلترونه یا کورونه د دې لپاره جوړیږي چې کله یې اولادونه له کوره وباسي او یا له هغو سره یو ځای اوسېدل ونه غواړي نو دغو کورونو ته پناه وړي. د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنري اروایي له دې کار سره به د لویدیځو هیوادونو فرهنګ په افغاني ټولنه کې هم دود شي.
زما او زموږ د کمیټې د ځینو غړیو اندېښنه دې ته وه چې دا کار په افغانستان کې په یو فرهنګ بدل نه شي، ځکه موږ ویرېږو چې خپل هغه خوږ افغاني فرهنګ له لاسه ورنه کړو، ځکه له یوې خوا موږ د پردیو د فرهنګ قرباني یو او له هغوی نه تقلید کوو. خدای مکړه داسې ونه شي چې زموږ ځوانان د خپلو میندو او پلرونو له ساتلو انکار وکړي او هغوی ډیر عمر لرونکو کورونو ته وسپاري.
خود افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې دوی دا کار د نورو په خاصه توګه لویدیځو هیوادونو نه د تقلید په خاطر نه کوي، بلکې دا کورونه د هغو ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره جوړوي چې کومه سرپناه نه لري او د سرکونو پر سر ناست وي. موږ غوښتل په دې اکله په کابل کې د یو شمېر سپینګیرو او سپینسرو نظر هم واخلو. یو شمېر یې ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې اقدام هرکلی وکړ، خو یو شمېر نورې بیا په دې اندي چې دا کورونه باید په افغاني ټولنه کې جوړ نه شي.
د دې مشکل نه صبر خلاف ډېرې کورنۍ دې نه سي کولای خپل د لوړ عمر خلک یا سپینګیري خلک د ځان سره یو ساتي یا د څه هغه نه غواړي د دوی سره یو ځای ځوان دوی کې خلکو لپاره بهترینه خبره ده. که زه اوس هم روانې وي
نوم یې عبدالرقیب د افغانۍ د لحاظ هم ښه کار نه ده، په دې چې موږ مسلمانانو سپینګیر ښه ساتو تور سره ښه ساتو اخره پورې خپل کور خپل کوري او د پردي کور د پردي کوري. که زوی راته وایي که لور راته وایي دا خو د نا امیدي احساس دی. نه نه هلته نه ځم هلته نه ځم.
تاسو خپله وینئ چې اکثره ځوانان په جنګونو کې شهیدان کیږي، ځي اکثره کورنۍ دي چې هغه داسې ځوان خلک نه لري او سپینګیري خلک داسې څوک نه لري چې هغه یا اشاکي یا تداوي کي یا د هغو ته ورسي وکړي. دا خو یو بهترین تصمیم داسې نیول کیږي د پارلمان غړي او یا هر څوک دولتي اشخاص که دغسې ارګانو باندې انتقاد کوي هغو دې دا درد نه دی احساس کړی.
د افغانستان دود دستور او فرهنګ ته په کتو سره د لمړی ځل دی چې د سرې میاشتې ټولنې لخوا د دا ډول کورونو د جوړولو پریکړه کیږي. خو که په رښتیا هم یو شمېر درنګه پناه ځایونه جوړ شي، له فرهنګي مسایلو اخوا ممکن د ګڼ شمېر هغو زړو نارینه او ښځو یو لاسنیوی وبلل شي چې د غریبۍ او یا هم کورنیو جنجالونو له امله له ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان چارواکي هڅه کوي څو چینی پانګوال دې ته وهڅوي چې بیرته په افغانستان کې خپل کار پیل کړي او دوی په دې مطمئن کړي چې ورته خطر نشته. چین چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په لوګر کې د عینکو د مستکان د استخراج لپاره قرارداد کړی، له همکار ته زړه نه شه کوي. چینی کارکوونکي د امنیتي اندېښنو له کبله له افغانستانه وتلي او په لوګر کې د کان کار همغسې په ټپه ولاړ دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لیکلی چې مهمه برخه یې فریده هوټ سیفی اوروي.
افغان چارواکي هڅه کوي چې بیرې دلی چینایي پانګوال په دې باورې کړي چې بیرته په هغه ځای کې خپل کار پیل کړي چې پکې د 3 بلیون ډالرو د مادنو پروژه ده، او دوی ته دا وایي چې په دې سیمه کې د مخالفو وسلوالو له راکټي بریدونو اندېښنه ونه لري. افغانان د خپل اقتصادي پیاوړتیا په خاطر دې پانګونې ته ډېر هیله مند دي. لویدیزو مالی مرسته کوونکو د عینکو کان ته ډیر پام اړولی دی، او دا د افغانستان په تاریخ کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو لویه پروژه بلل کیږي. خو په لوګر کې چې د عینکو د مسکان دی، د افغانستان یوه ډیره بې امنه سیمه بلل کیږي. د سیخکاری چې ډیر چینایي کارکوونکي په دې سیمه کې د طالبانو له حملو ویره لري او له دې هېواده وتلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست مرستیال سردار محمد سلطانی رویټرز خبری آژانس ته ویلي، موږ له چینایي پانګوالو سره خبرې کړې دي او دوی ته مو اطمینان ورکړی چې د توغندي د حملې به هر ځای کیږي او مخالفین به ډزې کوي، خو دوی به مستقیم هدف نه وي. هغه ویلي په دې خبرو کې دوی نه دي توانېدلي چې چینایي پانګوال مطمئن کړي. د په وینا دا پانګوال د مخطر دي چې کوم خطر ورته پیښ شي له سیمې پخیس پکې کړی دي، نو دا د هغوی خپل نظر دی او دا د دوی پورې اړه لري چې بیرته افغانستان ته راځي او کنه. د چینایي کمپنۍ ام سی سی وایاند وایي دوی ځکه خپل کارکوونکي له افغانستانه ویستلي چې افغانانو هغه لازم شرایط چې ورسره ژمنه کړې وه برابر کړي نه دي. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په خپل راپور کې د طالبانو ګواښونو ته هم اشاره کړې ده، لیکي سره له دې چې ناټو ادعا کوي چې په افغانستان کې د مخالفینو په حملو کې په سلو کې 9 کمباله راغلي، خو طالبان وایي چې د عینکو د مستو پروژې تړلې له لومړیتوبونو څخه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټلیفون رویټرز خبری آژانس ته ویلي، د حکومت ټول چارواکي فاسد خلک دي او موږ نشو کولای په دې باور وکړو چې د دې لارې پیسې به زموږ د خلکو په ګټه وي. دا پیسې به ټولې تالاشي. خو هغه دا خبره هم کړې ده چې که چېرته چینایي کارکوونکي له طالبانو اجازه واخلي نو ممکنه ده چې دوی خوندي وي. سلطانی وایي موږ هڅه کوو چې د عینکو د مستکان شاوخوا سیمه له مخالفینو پاکه کړو.
چین په افغانستان کې امنیت ته اندېښنه لري او له همدې امله خپل کارکوونکي ایستلي دي. الکساندر کولی په امریکا کې د مرکزی آسیا په اړه یو کتاب چاپ او خپور کړی چې سرلیک یې دی ستره لوبه سیمه ایز حاکمیت. لیکوال په دې کتاب کې په سیمه کې د چین، روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د نفوذ ټینګولو سیالۍ څېړلې دي. په کتاب کې تر ډېره حده د یادو هیوادونو ترمنځ د پوځي حقونو، سیاسي نفوذ او طبیعي منابعو یادونه شوې ده. د ازادي راډیو خبر څنګه له الکساندر کولی سره د کتاب په اړه مرکه کړې ده چې مهمه برخه جانقه لیکوزی پرپورت کړه خست.
له ښاغلي کولی نه وپوښتل شول تاسو په خپل دې کتاب کې لیکلي چې د مرکزی آسیا 15 هیوادونه یوازې د چین، روسیې او امریکا ترمنځ د نفوذ یا قدرت پر سر د مبارزې ډګرونه نه دي، بلکې دا هیوادونه په حقیقت کې د دې مبارزې لپاره سیمه ییز قوانین یا مقررات هم وضع کوي. له سیمه ییز حاکمیت یا مقرراتو څخه مو مطلب څه دی؟ د دې کتاب یو مهم پیغام دا ده چې په سیمه کې چین، روسیا او متحده ایالات تر ډېره حده ښکېل شوي دي. د دې ښکېلتیا ځینې برخې د سیالیو په سطحه دي، ځینې د همکارۍ او ځینې د قدرت ټینګولو په سطحه دي. دا د امنیت، معارف او نورو برخو کې د مرستو او همکارۍ په بڑا هم دي. خو سیمه ییز مقررات د دې لوبې چوکاټ یا ساختمان برابروي. له سیمه ییز حاکمیت یا مقرراتو څخه زما مطلب هغه رژیمونه دي چې د بهرنیو طاقتونو په مرسته او منابعو خپلواک او قدرت ټینګوي او په ډېرو مواردو کې هغوی له همدې درکه خپل شخصي شتمنۍ زیاتوي. له ښاغلي کولی څخه وپوښتل شول تاسو په کتاب کې لیکلي چې په دې سترې لوبې کې به چین برلاسی وي، لدينا مو مقصد څه دی.
I think we have to judge the relative success of the external.
زما په اند موږ باید چې د بهرنیو طاقتونو بریاوي د هغوی د ستراتیژۍ او د پیل د نقطو پر اساس وارزو. په دې معنی چې لس کاله مخکې د مرکزی اسیا له هیوادو سره سرحدي مخالفتونه درلودل او د سوداګرۍ اندازې هم ډېره ټیټه وه. چین په سیمه کې د یو هیلمن هیواد ونډه درلوده، خو د یوې لسیزې په مودې کې د شانګهای د همکارۍ سازمان په نامه یو نړیوال سازمان جوړ کړ او په دې توګه د سیمې د سوداګرۍ یو مخکښ شریک شو. چین په عین حال کې د تیلو یو پایپ لاین هم جوړ کړ چې د مرکزی اسیا تیل او غازی ختیځ خواته جاری کړل. چین دا کار یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې د مرکزی اسیا له هیوادو سره د امنیت او همکارۍ پراخ او هر اړخیز تړونونه لاسلیک او عملي کړل. په دې توګه چین په پراخ ډول خپله اجنډا پر مخ وړې ده. The Great Game سیمه ایز حاکمیت د کتاب له لیکوال څخه پوښتنه وشوه. ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اکتوبر میاشت کې پاکستان ته لاړ شي او ویل کېږي چې دا به اسلام آباد ته د روسیې د جمهور رئیس لومړنی سفر وي. آیا د دې سفر مقصد دا ده چې روسیه غواړي په داسې یو حالت کې چې د امریکا متحده ایالات په سیمه کې له ستونزو سره مخامخ دي په سیمه کې خپل نفوذ او ګټې پراخې کړي؟ بلې، مطلقا همداسې ده. زه فکر کوم روسیه په عمومي ډول غواړي ځان ختیځ لور ته وغځوي او په پاکستان کې د چین او امریکا د نفوذ په سیالۍ کې ځان ته ځای پیدا کړي. که څه هم چې چین او امریکا دا مسله رد کړي چې دوی په پاکستان کې د نفوذ په سر په سیالیو کې دي، خو پاکستان هم په ډاګه په دې کار کې له یادو هیوادونو سره لوبه کوي. تاسو به ووینئ چې روسیه به هم په آرام سمندر او جنوبي اسیا کې د حالت یخکلتیا په خپلو اولیتونو کې داخل کړي. په دې کې ستونزه دا ده چې دا سیمه روسیې ته د پخواني شوروي اتحاد د هیواد پر ځای د یو اروپایي طاقت په سترګه ګوري. په دې توګه د روسیې لپاره به ډېره ګرانه وي چې په دې هیوادو کې د همکارۍ د واقعي عنصر ونډه ترلاسه کړي.
to a lot of these countries.
هغه کولی د دې پوښتنې په ځواب کې په سیمه کې د دریو سترو طاقتونو د سیالیو په نتیجه کې به جګړې هم رامنځته شي. داسې ویل
I'm not sure necessarily we'll see that.
زه فکر نه کوم چې داسې یو حالت رامنځته شي. مونږ باید له یاد ونه باسو چې دا ستر طاقتونه په سیمه کې بیلابل مقصدونه لري. په دې توګه دوی باید په خپلو کې تفاهم او ګډ کار وکړي. تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د ماموریت لپاره د امنیت او لوجستیک په برخو کې همکاري زیاته کړي. د چین لپاره مهمه ده چې د خپل شینجن ولایت په گاوند کې پراختیا او ثبات رامنځته کړي. د روسیې لپاره بیا دا مسایل زیات اهمیت نه لري. روسیه تر ډیره حده د خپل اعتبار او حیثیت په فکر کې ده او غواړي چې د ستر طاقت دفاعي مقام وساتي او درناوی وشي. په دې توګه دا درې هدفونه به د سترو طاقتونو ترمنځ د ګډ ژوند امکانات غښتلي او د همکارۍ او راکړې ورکړې سطح به پراخه کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د اورګاډي وزیر وایي د طالبانو په هغه اقدام خوش نه دی چې د نومي تر هدف لاندې کسانو له لسخه ایستلی دی. حاجي غلام احمد بلور د اسلام ضد فلم تر خپرېدو وروسته اعلان وکړ که څوک د دې فلم جوړونکی ووژني دی حاضر دی له خپله جیبه یو لک ډالره جایزه ورکړي. دا ازادي راډیو مشال څنګه له غلام احمد بلور سره مرکه کړې چې جزئیات یې صالح محمد صالح په رپورت کې راخیستي.
د پاکستان د ریلګاډي د وزیر حاجی غلام احمد بلاور نوم د یو اسلام ضد فلم تر خپرېدو او د دلخوا د جایزې تر اعلان وروسته ډیر خلو په خلوصو. طالبانو ویلي دوی د بلاور نوم د هغو کسانو له لیست څخه ایستلی چې دوی ته هدف مند دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال له شغلي بلاور څخه پوښتنه وکړه چې د طالبانو په دې اقدام څومره خوښ دي.
چې ما خو له پاکستان سره سلام پېښ کې نه خبره کړې ده. طالبان په هغه باندې خوشحالي ظاهر کړه چې موږ حاجي صاحب د هیټلیس نو وښته. ما وایم ما خو دې باندې خوشحالي محسوس نه کړه چې هغه بلکې د هیټلیس نو وښته نو بیا به نه مړ کېږم.
راپور نوې عوامي نېشنل ګوند چې بلاوري غړیتوب لري د تاوتریخوالي ضد مفکوره لري. خو د پاکستان دغه وزیر تیره اونۍ وویل طالبان او القاعده باید د دې فلم د خپرېدو له کبله غلي پاتې نه سي. حاجی غلام احمد بلاور اعلان وکړ که څوک په امریکا کې د جوړ سوي اسلام ضد فلم جوړونکی ووژني دی حاضر دی له خپل جیبه یو لک ډالر جایزه ورکړي. شغلی بلاور په خپلو څرګندونو کې د دې جایزې د اعلان او د خپل ګوند د دریس په اړه هم معلومات ورکړل.
ما کتل نو دا یو یو ڈیزاسٹر روانو نه دا چې دا شه روان شي سبب چې د مسلمانانو په کلیت کې د مسلمانانو جماعتونه سړي دا یو لوی تبعی بچو شي مونږ دا وی چې په تبا د پاکستان مسلمانانو د شي جوړونه نشي هغه دی قانون جوړ شي او چې هغه دا قانون نه جوړي نو سبب اچ علاج نو
په امریکا کې جوړ شوی اسلام ضد فلم چې ویل کېږي د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی سوی په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې عکس العملونه هم پارولې دي. پاکستان یو له دغو هیوادونو څخه و چې د دې فلم په اعتراض کې جوړ شوی مظاهرې او اعتراضونه پکې په تاوتریخوالي واوښتل. په نتیجه کې په کراچۍ او پېښور کې شاوخوا 40 کسان و